تسلیم کړي.
د سرحدونو او قبایلو وزارت د سولې لپاره قومونو ته مراجعه کوي. ماشومانو د خپلو حقونو لپاره مظاهره وکړه. صرافان د بهرنیو پیسو په وړاندې د افغانیو د ارزښت په کمیدو اندېښنه شي.
آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکمه شوې ده. د 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته د افغانۍ څلوېښت میلیونه ته راغلي.
د دې او ځینو نورو راپورونو په پای کې مایکروفون ستاسو خپرونه لرو. سیز مشخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12.89 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه څپه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدای شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. که انټرنیټ لري په د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. د فراه ولایت چارواکي وایي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې د رواني جګړې په وړاندې پوځي ترتیبات نیولې دي. د دې ولایت والی وایي د بالا بلوک ولسوالۍ ترڅنګ په پښرود ولسوالۍ کې هم جګړه روانه ده. په دغو جګړو کې د اوشتې مرژوبلي او زیانونو په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دې اړه نور جزئیات صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د فراه والی وایي جګړه د بالا بلوک ولسوالۍ په دریو سیمو فراه رود، شیوان او ګرانیو کې روانه ده. دغه نشته چې د چرواکو په خبره شاوخوا 900 وسلوال پکې برخه لري پرون سهار پیل شوی ده. د فراولی محمد اسیف ننګ ازادي رادیو ته ویل چې افغان ځواکونو د دې جګړې په وړاندې چې په پښترود ولسوالۍ کې هم روانه ده بشپړ پوځي ترتیبات نیولې دي.
بالا بلوک په 2-3 منطقو کې جنگ روان ده. فراه رود په خپل شیوان او ګرانۍ منطقو کې البته دلته تحرکات دشمن سه او موږ ترتیبات لرو. تعبیدي قوا او موږ خریدې لمخکې نه ټول منطقو کې زموږ امکانات سه ان شاء الله. او هم د بالا بلوک ولسوالۍ نه پرته په پښترود ولسوالۍ کې هم جنگ په 2-3 منطقو کې خاصه توګه د دوکین سیمو کې دلته روان ده.
د فراه والی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان د خلکو له کورونو په استفاده پر افغان قواو برید کوي. په بالابلوک ولسوالۍ کې د جګړې له پیلېدو سره د فراه د مرکز او د ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک د ټرافیک پر مخ تړل شوی چې خلک یې له سختو ستونزو سره لاسوګریوان کړي دي. د بالابلوک ولسوالۍ یو اوسیدونکی عبدالله ازادي رادیو ته وویل چې د جګړې شدت ولسی خلک اندېښمن کړي دي.
جنگ اوس هم جریان لري او ډېر په سخت حالات کې د فرارود جنگ ګرانی کې یوه ښځه زخمي شوې ده. توپونه د دې خوا داسې بد توپونه وراستوي چې د دغه ملي اردو کنډکې سې ته دلته توپونه وړی بتوي مرمۍ وینم چې سره تبادله کېږي.
تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې د بالا بلوک او پښترود ولسوالیو په روانو جګړو کې څومره کسانو ته مرګ ژوبله او ولسي خلکو ته څومره زیان اوښتی دی. په همدې حال کې قاري یوسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادعا کوي چې د بالا بلوک ولسوالۍ په جګړه کې ګڼ افغان پوځیان وژلي دي. په فراه ولایت کې په وروستیو کې ناامني زیاته شوې ده. د دې ولایت امنیتي چارواکو تر دې مخکې په دغو ناامنیو کې د داعش وسلواله ډله هم ښکېله بلله.
په راپور کې مو واوریدل چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. په همدې ولسوالۍ کې چې د فراه یو ولسوالۍ ده 15 اویاتنو سیمه ایزو پولیسو تیره ورځ وسلې وسپارلې. د دغه ولایتي شورا استازی په دې اړه سخت اندېښنه لري خو امنیتي چارواکي بیا وایي چې کورنیو چارو وزارت د سیمه ایزو پولیسو تشکیل کم کړی دی. په دې اړه له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال احمد شاه فطرت راپور واوري.
د فراه ولایت د ولایتي چارو رئیس فرید بختر وایي چې دغو کسانو له څلورو کلونو راهیسې د بالابلوک ولسوالۍ څخه دفاع کړې وه خو اوس د دولت د بې توجهۍ له امله یې خپلې وسلې پر ځمکه پرېښودې.
15 کسه محلي پولیس د تقریبا څلورو کالو راپه دې خوا باندې هلته ایفای وظیفه یې کوله او خپل د وطن او خپل د خلکو امنیت یې تامینوي او د حکومت بیا مشخصا د امنیت قمندانۍ د نه حمایي او نه پشتیبانۍ د امله د 15 کسو خپل سلاوي راویستلې خپل په خوښه باندې حکومت ته تسلیم کړي.
د ولایتي شورا د رئیس په خبره تېر ورځ کړه چې سیمه ییزې پولیس سیمه پریښې هلته وسوال طالبان رسېدلې دي او که پاملرنه ونه شي نو دغه سیمه
مالی پولیس د وتلو سره پا هغه کلی کې سپین بیرغونه پورته سي دي چې دا تعدید روز د فرا فرارود سړک د پاره دا یو غټ ګواښ او ستونزه ده.
لبل خو به د فرا ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمادیار وایي چې دا سیمه ایز پولیس د کورونا چارو وزارت د تشکیلات له مخې کم شوی دی. دا په خبره 50 سره د بلابلوک ولسوالۍ د محلي پولیس تشکیل کم شوی او دغه تشکیل د فرا بلې ولسوالۍ پرچمن ته زیات شوی دی، ځکه په بلابلوک ولسوالۍ کې اوس عملا تر ضرورتونو زیات افغان امنیتي ځواکونه شتون لري او دغه امنیت به خراب نشي.
نظر
به ساختار تازه تشکیل پر اساس د فرا ولایت پولیس ته رسیدلی، دغه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ سیمه ایز پولیس 50% کم شوی او د پرچمن ولسوالۍ لا زیات شوی دی. دا یو تشکیلاتي موضوع ده او بل اړخ نه لري. د فرا ولایت د بلابلوک ولسوالۍ یو ناامنه سیمه ده چې تر دې مخکې د دغه ولسوالۍ د کنسک سیمه کابو 50 سیمه ایز پولیس هم خپلې وسلې پر مځکه شوي. دغه ولسوالۍ ځکه مهمه ده چې د فرا فرارود او هرات لوی لاره هم سره نښلوي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د قومونو سرحدونو قبایلو چارو وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښ په خاطر د بیلابیلو زونونو له قومي مشرانو سره خبرې کوي. د دې وزارت مرستیال ازادي رادیو ته ویل د دې هدف لپاره د قومونو د انسجام لړۍ او د قومي مشرانو سره ناستې پاستې پیل شوې دي. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزارت انتقاد کوي چې په تیرو څو کلونو کې د قومي مشرانو رول ته د کسانو لخوا پاملرنه نه ده شوې چې د سولې لپاره کار کوي. د دې وزارت مرستیال محمد یعقوب احمدزی د شنبې پورځ ازادي رادیو ته وویل د وزارت نوی پلان دا دی چې د سولې او ثبات په اړه د قومي مشرانو نظر او یووالی ولري. نوموړي وویل د سولې د تامین په خاطر د وزارت چارواکو بیلابیلو زونونو ته سفرونه پیل کړي دي.
تقریبا درې زونه په نظر کې نیولې دي، مشرقي زون، جنوب غرب زون چې هرات ته، او د شمال شرق چې قندوز ولایت ته. موږ د پنځمې فرصت باندې دغه تقریبا څلور ولایتو د لغمان، نورستان، کونړ او ننګرهار قومي مشران راغوښتو په دې جرګه کې تقریبا ګډون درلود، او ان شاء الله موږ امیدوار یو چې دغه قومي مشرانو دغه موږ کومک او دغه تعهد لاسه کړو.
ښاغلی احمد زای وایي په غونډه کې چې دوی په ننګرهار کې درلوده 100 قومي مخورو ګډون کړی و او دوی ټولو په یو غږ د دې پروسې او سولې څخه ملاتړ اعلان کړ. له دې سره د قومونو او قبایلو چارو وزارت وایي په دې وروستیو کې د بیلابیلو قومونو او سراسري ټولنو د راټولېدو یو مرکز هم په کابل کې جوړ کړی او کوشش کوي چې په راتلونکي قوم ورته ځینې داسې مرکزونه په زونونو کې جوړ کړي. د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل د خپل سل ورځنیو کارونو د تشریح په مهال لیو چې په دې موده کې به په ولایتونو کې هم جرګې جوړوي، خو له دې ټولو سره د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د څو کلونو راهیسې دوی هم په ولایتونو کې د سولې کمیټې لري او ځینې قومي مشران د دې کمیټو غړي دي. د سولې عالي شورا غړی محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو فعالیت یوه پیچلې مسله ده چې تر ډېره پکې د بهرنیو هیوادونو رول اغېزمن دی.
د وسلوالو مخالفینو د حرکتونو موضوع یو عادي جریان نه دی چې عادي خلک دي. په دې خلک کې څه مهم رول ادا کړي، عام خلک چې ملاتړ وي رول لري، خو دا مسله ډېره پیچلې ده او په ګاونډیو هیوادونو سیمې او نړۍ پورې اړه لري. زه د قومونو وزارت ته هڅې تاییدوم، خو څه وړاندیز او یا په اړه تردید نه لرم.
له دې سره یو شمېر قومي مشران په دې باور دي دا چې افغانستان تر ډېره قبیلوي جوړښت لري، په هره موضوع کې د دوی ونډه مهم رول لوبوي او د سولې په برخه کې به هم د قومي مشرانو صادقانه هڅې بې نتیجې پاتې نشي.
د افغانستان د اوبو انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانست. په دې اړه هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس تر دې مخکې د افغانیو د ارزښت لوېدو په اړه د یو شمېر خلکو د اندېښنې په باب. د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت لوېدو مسئلې په افغانستان کې یو شمېر خلک له ستونزو سره مخامخ کړي دي. که څه هم د افغانستان بانک له دې مخکې دا ستونزه په نړیوالو بازارونو پورې تړلې بللې، خو د کابل صرافان بیا وایي چې د افغانستان بانک دې مسئلې ته جدي پاملرنه نه ده کړې. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
که څه هم د افغانستان بانک د افغانیو د بیې د لوېدو علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو په لوړېدو پورې تړلې خبر بولي، خو د ستونزې صرافان او د اقتصادي چارو کارپوهان په اندېښنه کې اچولي دي. د کابل صرافانو ټولنه وایي د افغانستان بانک د دې لپاره چې ځان له انتقادونو خلاص کړي تل ټینګار کوي چې په نړیوالو بازارونو کې ډالر لوړ شوي دي. د دې ټولنې مشر خان محمد باز د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت کمیدو سختې ستونزې پیدا کړي دي.
مرکزي بانک خپل ځان لپاره اخلاص لار همدغه ده، ځکه دا خبره کوي چې په ټوله دنیا کې آثار لیدلي، اما په ټوله دنیا کې بیا نور مسائل حل دي. هلته د اجناسو لوړېدل ډېر کم چانس دی. مرکزي بانک په دغه وروستیو وختو کې خپل هغه د آزاد بازار ته چې کومې پیسې خرڅول هغه سطح ډېره راکمه شوې ده. د 80 میلیونه ډالر نه تقریبا 15 میلیونه ته د هفتې څلوېښت میلیونه ته راغلي.
د ښاغلي باز په خبره که د افغانستان بانک د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ثبات لپاره هڅه ونه کړي، کېدای شي ډېر صرافان به خپل کاروبار پرېږدي او دا مسله یوه جدي ستونزه رامنځته کولی شي. د کابل د صرافانو ټولنه په داسې حال کې د بهرنیو سارو په 13 د ډالرو په وړاندې د افغانیو د بیې د لوېدو مسله یادوي چې له څو اونیو راهیسې ډالر د افغانیو په وړاندې د لوړېدو په حال کې دي. اوس وخت یو ډالر څه باندې 60 افغانۍ کېږي چې دا په 13 کلونو کې د ډالرو د بیې بې ساری لوړېدل ښیي. اخوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې ناوړه سیاسي او امنیتي وضعیت هم د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د بیې په رالوېدو کې لوی لاس لرلی دی. د افغانستان بانک یو مخکیني چارواکي او د اقتصادي چارو څېړونکي محب الله صافي ازادي راډیو ته وویل چې بازار ته د پیسو د ویستلو او ښه مدیریت او هم د راتو د زیاتوالي لالاري به د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیا ثابت شي.
د افغانۍ چې د ډالر په مقابله کې خپل قیمت یو څه اندازه تصور کړی دی، دا شاید نورم دوام وکړي. د دې ابعاد یوازې اقتصادي نه دي، دا سیاسي ابعاد هم لري. حکومتونه چې د خارجیانو د طرف نه وو ډېر زیات تقلیل پیدا کړی دی. شرکتونه که وتوانېږي هغوی بانډ واخلي، ځکه صرف د بودیجې هم د دې لارې تمویل شي. په عین حال کې پیسې هم د مارکیټ نه راجمع کېږي. دا تر یو کوتاه مدته پورې تر څو افغانستان وتوانېږي خپلو صادراتو کچه تر هغې اندازې لوړه کړي چې دوی وتوانېږي چې د هغه نرخ افغانۍ د ډالر په مقابله کې یو تعادل پیدا کړي.
زموږ له پرله پسې هڅو سره سره د افغانستان بانک چارواکو په دې اړه څه ونه ویل، خو په دې وروستیو کې د مالیې له وزیر سره یو ځای د دغه بانک سرپرست هم ولسي جرګې ته غوښتل شوی و چې د افغانیو د بیې د کمیدو په اړه ځواب ووایي. که څه هم ډېرو نورو اسعارو هم د ډالرو په وړاندې خپلې بیې له لاسه ورکړي، خو اکثرو هیوادونو بازار ته د ډېرو پیسو په ویستلو یا د تیلو یا سرو زرو په لویو سوداګریو کې په ښه کنټرول سره دا مسله تر یوه حده هواره کړې ده. دا لا معلومه نه ده چې د افغانستان بانک په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د لوړېدو د مسلې تر څنګ د افغانۍ د ثبات لپاره په خپله هم څه کارونه کړي که څنګه.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د سولې عالي شورا وړاندیز کړی دی چې د روژې په مبارکه میاشت کې دې اوربند وشي. تاسې اوریدونکي په دې اړه څه نظر لرئ؟ آیا ممکن دی؟ آیا ستاسو په نظر اوربند ممکن دی؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ له 8:30 وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. د 8:30 له لنډو خبرونو وروسته تر 9:30 پورې میکروفون ستاسو دی. لسکونو افغان ماشومانو د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر په کابل کې مظاهره وکړه او ویل د بد وضعیت له امله ورڅخه تعلیم پاتې دی او په مزدوري لګیا دي. دوی چې ډېرې د سړک د غاړې کوچني ماشومان ول له حکومت غوښتنه کوله چې حقونه ور خوندي کړي. په دې اړه یوسف خان زادران راپور لري.
دا ځل ماشومان د لویانو په څیر د خپلو حقونو د خوندیتوب په خاطر د کابل سړکونو ته راوتي وو، خو د دوی غوښتنې د لویانو په څیر لوی نه بلکې زده کړه او د ښه ژوند شرایط وو. د دې مظاهره کوونکو چې یوه زیاته برخه یې کارګر ماشومان وویل د نورو حقونو د پوره کولو تر څنګ یې تعلیم لوی ارمان دی چې د غریبۍ له امله ترې پاتې او ورته ځورېږي.
نوم یې جمشید دا، زه غواړم دلته تعلیم تربیه هر شی یاد کوم، خو پلار مې بیکاره ګرځي. موږ غواړو سو تعلیم تربیات کو، پلار مې کار روزګار ته ګرځي، اوس کار نه پیدا کیږي.
کارګر او ځینې بېوزله افغان ماشومان د جون د 12 ماشومانو په وړاندې د درنو کارونو د مخنیوي د نړیوالو ورځې د نمانځلو په هدف سړکونو ته راوتلي وو. دا ورځ د 2002 میلادي کال رئیس د ملګرو ملتونو لخوا نمانځل کیږي او د دغه سازمان د کنوانسیون له مخې د ماشومانو اقتصادي استثمار او په دوی دوی د کارونو کول مندي، خو افغانستان او د نړۍ ګڼ نور هیوادونه نه دي توانېدلي چې دا ماده مراعت او په بشپړه توګه له کاره د ماشومانو لاسونه لنډ کړي. د ګران آغا په نوم افغان ماشوم ازادي راډیو ته وویل په کور کې اقتصادي حالت ښه نه دی، پلار یې بیکاره دی، نو د پیسو ګټلو په خاطر یې کار ته مخه کړې ده.
نوم مې د ګران آغا د کابل اوسېدونکی، موږ غواړو چې تعلیم او تربیه وکړو، د کتابچې او قلم دا د سکول جامې موږ ته نشي اخیستلی، بیکاره بیکاري د استاد کاروبار نشته.
له دې سره د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په پرتله د کارګرو افغان ماشومانو شمیر 2% زیات شوی او اوس دا شمیره نږدې 2 میلیونه کسانو ته رسیدلې ده. د دې وزارت مرستیال واصل نور مومند ازادي راډیو ته وویل د افغان ماشومانو د محافظت په خاطر یوه نوې ستراتیژي په پام کې نیولې چې پکې د کارګرو ماشومانو روزنې، روغتیا او د دوی کورنۍ ته چې اقتصاد یې ډېر خراب وي ډېره پاملرنه کیږي.
که چیرې دوی یتیم ماشومان یا بې سرپرسته وي، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت روزنتونونه یا پروژګار لري د دوی لپاره د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړې ده، دوی شاملوي هلته او دا نورو ته مثلا د قاچاق نه خلاص شوي، د ترافیک نه خلاص شوي کورنۍ سره مدغم شوي دي.
د وزارت ورخوا د ماشومانو د حقونو لپاره په لسګونو موسسې هم په افغانستان کې د دې لپاره په کار بوختې دي چې که د دوی وضعیت له ښه کېدو سره مرسته وکړي. خو د دې ټولو هڅو او څرګندونو سره په لویو ښارونو کې ځای ځای ماشومان لیدل کېږي چې ټوله ورځ په منډو، خواریو او نارو تیروي تر څو د کورنۍ لپاره د یوه وخت د ډوډۍ غم وخوري. ارواپوهان وایي دا چې د سړک د غاړې ډېر دا ماشومان تر پوښښ لاندې نه دي، دوی ځورېږي او له کمکي عمره د رنګارنګ رواني او نورو ناروغیو سره مخ وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي هڅه کوي چې د لمر له انرژي څخه د برېښنا د تولید لپاره کار واخلي. د دغه وزارت چارواکو پرون په همدې هدف په کابل کې یو دوه ورځنی ورکشاپ پرانیست چې تمره د لمرینې برېښنا د استفادې او په دې برخه کې د ستونزو حل لارې ولټوي. په دې اړه د ازادي راډیو خبریال صفي الله ستانکزی راپور لري.
د اوبو او انرژي وزارت وایي د لمرینې برېښنا د تولید هڅې پیل کړې دي. د اوبو او انرژي وزارت د بدلیدونکې برېښنا د برخې رئیس وویل چې له دې مخکې د برېښنا د تولید لپاره بنسټیز کار نه دی شوی، خو دوی له لمر نه د برېښنا د تولید لپاره لوی پروګرامونه په پام کې لري. کابل خان تدبیر د شنبې پروس په همدې هدف د یو دوه ورځني ورکشاپ د پرانیستلو پر مهال وویل دولت باید له دوی سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
د دې غونډې عمده هدف په نوې او بدلیدونکې انرژي کې د خنډونو پیژندل او د حل لارو چارو موندل. مخ په افغانستان کې 300 لمریزې ورځې مخ په کال کې لرو چې په سیمه کې بې کچې او بې ساري دي، او نن د نوې او بدلیدونکې انرژي یو تر ټولو ښه وسیله لمریزه انرژي ده.
ښاغلي تدبیر وویل چې د لمرینې برېښنا په زیاتېدو سره به له وارداتي برېښنا استفاده کمه شي او هم به د هیواد له اقتصادي پرمختګ سره مرسته وشي، نو دولت ته پکار ده چې لازمې اسانتیاوې رامنځته کړي. په افغانستان کې 28% خلک برېښنا ته لاسرسی لري او د دې برېښنا 3.5% له ایران، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان څخه واردېږي. د لمر له انرژۍ نه د استفادې د لارو چارو د لټون په دې ورکشاپ کې ګڼ شمېر چارواکو او بهرنیو میلمنو هم برخه اخیستې وه او ټولې له لمر نه د برېښنا د تولید له پروژو هرکلی وکړ. له دې مخکې هم په ټول افغانستان کې د ملي پیوستون د پروګرام له لارې د لمرینې برېښنا یا سولر او ځینو نورو بدلیدونکو انرژیو څخه د استفادې لپاره 15,000 پروژې تطبیق شوي چې شاوخوا 50 مګاواټ برېښنا تولیدوي. په افغانستان کې د هند سفیر امیر سنا وویل چې هیواد یې چمتو دی د پخوا په څیر خپله همکاري وکړي او د لمر له انرژۍ د برېښنا د تولید د افغانستان د برېښنایي کولو یو ښه فرصت دی. د برېښنا د برخې د پروګرامونو په دوام به راتلونکې میاشت په وروستیو کې په نوي ډیلي کې د فیکي او فایبا کمپنۍ د انرژۍ په لوی بازار کې د افغانانو د شاملولو په هدف یو پروګرام جوړ کړي. په دې پروګرام کې به د افغانانو له ډلې 50 تر 60 کسان د انرژۍ په بېلابېلو برخو کې له هغې ډلې تولید، انجینیرۍ او ډیزاین لپاره معرفي شي. ښاغلی سنا وویل چې افغانستان باید د لمر له انرژۍ پوره ګټه پورته کړي او هم د اوبو او انرژۍ د استفادې په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د لمر له برېښنا د انرژۍ د تولید په هدف دا هڅې په داسې حال کې پیل شوي چې عام خلک د انرژۍ د تولید لپاره په دننه هیواد کې د دولت په لږو هڅو انتقاد کوي او وایي چې باید د لمر د برېښنا ترڅنګ د اوبو د بندونو د جوړولو او له دې لارې د برېښنا د تولید په هدف خپلې ژمنې عملي کړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو کابل.
تاسو زموږ خلاصې رادیو اوري ساعت 8:28 کې شوې په یاد لري لاندو خبرونه ورسته چې په 8:30 وړاندې کیږي میکروفون ستاسو پروګرام لرو. په سویډن کې پر نیو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه، خو څرنګه؟ راپورونه وایي چې د سویډن شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړ او د خپلې کورنۍ یو زوړ دود یې مات کړ. دا چې څرنګه دا به فرشته جلازې درته ووایي.
د سویډن شاهزاده یوازې په خپل کورنۍ کې نه بلکې د سویډن د شاهي خاندان په تاریخ کې اول سړی دی چې د یوې عادي نجلۍ سره واده کوي. لږتر لږه د سویډن او د نړۍ د مطبوعاتو په حواله په تیرو سلیزو کې داسې نه لیدل شوي چې یو سویډنی شاهزاده د یوې عادي کورنۍ له نجلۍ سره واده وکړي. د دوی واده د شنبې په ورځ په یو ډیر مجلل ځای کې ترسره شو. د سویډن د شاهي کورنۍ د ژوند او تاریخ څارونکي وایي دا د سندریلا کیسې ته ورته یوه پیښه ده. د سندریلا په نقل کې یو شاهزاده پر وی غریب انجلۍ مین سی واده ورسره وکړي. دوی وایي چې دا د مدرنې نړۍ د سندریلا کیسه ده. دا وځي لتیرو 50 کلونو راځي اوریدل کېږي چې د سویډن د شاهزاده کارل فلیپ او ماډل سوفیا هلکویست اړیکې سره لري. دغه دیرش کلنه سویډنۍ د یوې عادي کورنۍ لور او تر پرونه یو عادي سویډنۍ ښځه وه، خو لنن سهار د شاهزادګۍ لقب ورکړ شو او یو عادي ښځه په یوه شاهزادګۍ بدله شوه. د سویډن پاچا درې اولادونه، دوه لوڼې او یو زوی لري. شاهزاده کارل د ده مشر زوی و.
و موریدل چې په سویډن کې یو عادي نجلۍ په شاهزادګۍ بدله شوه. د ازادي رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو دوام لري. اوس چې 8:30 بجې دي د لنډو خبرونو نوبت را رسیدلې. قسیم سولم علي وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وای اجازه نه ورکوي چې د افغانستان په نظام کې کوم قانوني خلاره منستسي. محمد اشرف غنی دغه خبره پرون پارک کې د شذو رسنیو مدني ټولنو او حقوق پوهانو له ډلې سره په مشورتي غونډه کې وکړه. د فراه ولایت چارواکي وای په بالابلوک او پشرود ولسوالۍ کې د روانو جګړو د مقابله بشپړ توان لري. د هلمند چارواکي وای په موساکله ولسوالۍ کې د وسلوالو په یو بریټ کې د ولسو پولیسو د وژل کېدو په اړه څېړنې پیل کړې دي. د پوهنې وزارت وای په هرات او بدخشان کې د زده کوونکو انجونو او ښوونکو د مسمومیت د وروستۍ پیښو د څېړنې لپاره یو هیئت ټاکلی دی. د ترکیې امنیتي ځواکونو د شپږو ماشومانو په ګډون هغه یو 40 تن افغان کډوال چې دغه هیواد د ختیځ په یو دره کې راګیر پاتوه وژغورل. د ایران ولسمشر حسن روحانی وای د نړۍ له قدرتونو سره د ایران پر اټومي فعالیتونو د مذاکرو په جزئیات کې ډېر اختلافات شته. د زیاته کړه پر یو معاملې بیا هم سلا کېدل ممکن دي، که څه هم زیات وخت به ضرورت وي. د امریکا او متحدانو چارواکو نیویارک ټایمز ولسپانې ته ویلي چې امریکا په پام کې لري د بالتیک او ختیځ اروپا په هیوادونو کې جنگي ټانکونه، پوځي وسایط، نورې درنې وسلې او شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیان ځای پر ځای کړي. او د مصر یوې محکمې درویش کسانو ته د 14 کلونو بند سزا واوروله. دوی په غټ لیز خونړی برید کې د لاس درلودلو له کبله محکوم شوي چې 2 کاله مخکې د یوه ځایي شیعه پر کور وسو.
با عرض سلام و روز بخیر، من امید مرزبان بر این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم، با همراه با همکارم اسمت ساروان در نیم ساعت دیگر یا بیشتر از آن در
میکروفون
برنامه شما. میکروفون شما با شما هستیم. در این جریان شما زنگ بزنید و نظرتان را در رابطه با موضوعی که انتخاب کردیم ابراز بکنید. شورای سراسری علمای افغانستان پیشنهاد کرده که در جریان ماه مبارک رمضان آتش بس باشد و همچنان این شورا از طرفهای درگیر در افغانستان خواسته که حداقل در جریان ماه مبارک رمضان از خونریزی و جنگ بپرهیزند. نظر شما در این باره چی هست؟ با ما زنگ بزنید و میکروفون رادیو آزادی در خدمت شما هست. شماره تلفن ما 0799 203 540 و 0700 877-755.
بله، او دا شسو چې زما یو تیروتن دی هم رئیس لکړه غداره چې ما ویل چې د افغانستان د سولې عالی شورا دا غوښتنه کړې ده، لیکن دا غوښتنه د علماو شورا کړې ده. خیر، حتما به د سولې شورا هم وکړي کې تر اوسه بری دا غوښتنه نه ده کړې، اوس چې ورپام شو دوی به هم وکړي. نو تاسو اوریدونکي څه فکر کوئ؟ آیا ممکنه ده دا غوښتنه څه فکر کوئ چې د دولت وسلوال مخالفان به یې ومني او که به ونه مني؟ او په مجموع کې څه فکر کوئ چې په روژه کې که داسې یو کار وشي نو څنګه به وي؟ کولی شئ همدا شیبه ازادي راډیو ته په دغو ټلیفون شمیرو ټلیفون راوکئ، 0909-203-540 او یا هم 0908-202-555. متاسفانه زموږ اس ام اس سیستم لا هم کار نکوي، مشکل لري. نو په 8 شمیرې فعلا زحمت مباسئ، اس ام اس مراستوئ.
بله، فقط از طریق تلفن چشم برای شما هستیم فعلا. و قسمی که ما هم شماره تلفن را گفتم، آقای سروان هم شماره تلفن را گفت، تلفن های رادیو آزادی در خدمت شما هست. لاین ها از همین الان باز شده و حالا شنونده هم روی خط تلفن داریم. فکر میکنم تلفنشان همین الان همکار تکنیکی ما میگن تلفنشان قطع شد. به هر حال منتظر تلفن ها هستیم. خب یک ذره وقت را میگیره تا که شنونده ها تماس بگیرن. از نگاه تکنیکی هم گاهی مشکلات می باشه. خب همین الان نخستین شنونده رادیو آزادی در این برنامه از میکروفون شما در تماس شده. سلام علیکم، بفرمایید.
و علیکم السلام. سلام،
بفرمایید، خوش آمدین به برنامه.
متاسفانه د دې ټلیفون قطع شو. خیر، بل اوریدونکي ته نوبت ورکو په لاین کې. راي مهرباني.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ستاسو څنګه کارون سره جوړې؟ په خیره،
سلامت اوسې. کورم ودان، مهرباني کوي.
بل د کلام پوره کول سره سلام احمد درویش نه د کندهار د ولایت څخه د ټلیفون په کښ کې ما اسیم.
مهرباني کوي سر درویش صاحب.
بله، چې تاسو موضوع د اوربان په اړه کې دا چې روژه راځي د سنې ښکاتې د کندهار د افغانستان کوم علما چې د پښینیان کړی دي، د دې ځای ته دی په خاطر چې سره د هر انسان روژه یو پروژه کې تخت مثلا خلک یو وری خود المر د مشکلات تا کنه نه لري. او بیا چې یو ځای بل ځای سره غلي نو روژه واکې نه پدې باندې ستاسو مشکلات ولې د هر څه کې یو مر طرف ته د علي سره څه څه شي روژه کې دا کوم ځای اوربان کې باید هغه د اوربان شرایط مراد شي، نه باید یو طرف زور زیاتی وي، باید بل طرف زور زیاتی وي. چې دا چې اوربان کې دي چې مثلا اوربان بلان چې اوربان چې دی هغه مثلا وایسته دغه ومنل شي هغه خبره سي یو مثلا عملیات کې بل خپل عملیات کې دا اوربان ماشي شي بل خپل مشکلات جوړيږي. ځکه ونه سوز داس په ماده داس حالات ما بین کې راغلي دوی کله ور ګورم کان دي کښه ته ګورم کان دي بس په تاسو ده تاسو ما بین کې راغلي دي. نو که چیرې د روژه په خاطر کې دا ولوس مثلا دا کستر مثلا مخالفین دي که حکومت هغه د اوربان سره ومني او په خپل شرایط سره دی مثلا وسره ومني او په خپل شرایط سره ودرېږي، نو ان شاء الله تعالی دا روژه به
افغانان باندې سپه بیغمی
تیرتی. تشکر. تشکر از تماس شما. شنوندگی روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه مایکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
سلام بر شما و بر شنوندگان رادیو آزادی.
به شما همچنان سلام. خوش آمدین. از کجا زنگ زدین؟
علی پیشنهاد علمای کرام خود که به خاطر صلح کرد چار خوب گفتش خود گفت بنده است، هیچ کس شاید نظر نتا که گفت باد است. مگر ما میگم که اینی تو پیشنهاد باید جدی باشه، اینی تو پیشنهاد برای صلح دائمی باشه، باید فشار بیاره سر دولت سر طالبا که دائمی صلح شود. مثل که دین روز روز جمعه امو مظاهره چیز بوده خاطر میانمار، ما میگم امی مظاهرچا، امی جوانا، امی امام مسجد وزیر اکبر خان چرا اینی تو مظاهره نمیکنه که در وطن ما باید صلح بیاری سر دولت چرا پیشنهاد نمیاره؟ امی پیش امی دولت چرا پیشنهاد نمیکنه که شما امی جه صلح کنین در خانه خود صلح کنین که امی کشتار و قتل ختم شود؟ اول زن خانه خود آدم میخوره، بعد از او از دیگر آدم میخوره.
تشکر، تشکر از تماس شما، نظرتان را شنیدیم، بسیار تشکر. خب شنونده دیگه روی خط داریم، سلام علیکم، مایکروفون شما.
مهربانی.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما سلام علیکم تاسو ته ورځم کو ټول ته ورسېږم، بلې کې هم دا خبره چې دا اوس د اورګن د اعلان سره د موږ سره موافقه کچیر دا عملي سي دا به ډېر ښه ګامې خاص کړې په دا مبارکه میاشت کې. خو زه یوه خبره بله دام کوم، په دا میاشت کې د دې سره چې اردن اعلانېږي ولې د سولې خبرې په دا میاشت کې شو چټکۍ ته نه هڅول کېږي، ولې په دې میاشت کې د سولې خبرې ته پرمختګ نه ورکوي؟ په دې میاشت کې خو کېدای شي هغه کسان چې تاسو مخالفینو ته وایاست هغوم ډېر ژر اماده شي او په دې میاشت کې پرمختګ د خبرو راشي. د سولې خبرو ته باید هڅه ورکول شي، خو نور مملکتو ته هغه هم راوغواړي د سولې په خبرو کې
مختصر گوش داده شمی. تشکر بخشمی سخنان شما که راه کردین. نخست اولی که آتش بس اعلام نشده، فقط یک پیشنهاد است از طرف شورای سراسری علمای افغانستان، و بخشی که شما گفتین که در همین جریان ماه مبارک رمضان چرا تلاش‌های جدی نشه به خاطر سال، و یک پیشنهاد هم در این قسمت کرده شورای سراسری علمای افغانستان به حکومت افغانستان که در جریان ماه مبارک رمضان آخرین تلاش‌های خود را بکنه به خاطر آوردن مخالفین مسلح دولت روی میز مذاکره. شنونده دیگه داریم، سلام علیکم، بفرمایین، برنامه مایکروفون شماست.
الو سلام علیکم.
و علیکم السلام.
فروان صفتاد و سلامو در داری ردو کرکون که آوریدون کچه
سلامت
اردن دیر شده خیر کرده داشته مظلوم انتخاب که داشته مظلوم و شورا ویلی دی خوالیدون کشی در ملیسی ولی در واجه چیزه اوام دیر گرمه ده افتخت ده هم خلقم پا عذاب دی خدای پاک دې کښیدا مليشي نو د دې خدولو ما او څخه چې یا مخالفتونه خو ته دې له طالبانو دا جام به اقدامو کې دا جام د طالبانو سره کښینی خو متاسف پانه دې د وسخ خلک سره سم دې سخت تکلیف دې موږ یې وربند مليام شوی کدی هم څوک ولا شي او ټکی ورکړي خو بیا به دې دېسي حوانو نه راغورځي پر داولس باندې دا دې ورځې زه د ګرانی د سیمې څخه د فرا د ولایت د بلوچ د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. خو داسې سخت حوانونه تر بیا هم خلکو ورځي خو بیا هم دوی سره قوت اراده سي پر پیاده دي سي د طالبانو سره دې مخ خومخه جنګ کوي خو خیر دی نومرې زلر چې وهم خلکو ته رسي هغه به یو طالب پر چې خوږېږي یا به مړ کېږي خو هم خلک سخت آزاد دي.
تشکر از تماستان، زنده باشین، نظرتان را شنیدیم.
بل اوریدون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده میکروفون استاسو.
بله عبدالوحید دوست مرکز ترین کورس استاسو رو پاری.
مهربانی.
من نظر خدا استاسو در کم برای چی میفرش خش کرده در دیه فباره که وای منشه در سوله چی ورسی یا در سوریا دا اوربان په باره کې دی بلکې د دې پر ځای دی د سوریا ډېر ټینګار په وکړي دا اوس دا څونه ورونه مړ کېږي کم څوک څوک دي حکومت څوک دي طالبان څوک دي خو نه کوي ولا که سوله وغواړي په والله چې څه ته وي چې په پنځه ورځې کې دي اوسې مهم شریعت دی شریعت دی ځان مکمل غاړې نه ښودل کېږي اوس خارجان چې دا خارجان وځي بیا هم ولا که ټاکوسي موږ په منطقه کې خود هم بشتوان اولا چې ډېر دغه بخاریان چې وتلي ډېر دغه کړي وایي چا سره جنګ کوو طالبان په خپله کښېني ډېرو خلکو وسېږي دي چې وایي خارجان وتلي دي دا ایمن پر سفر یې اوس ټینګار کوي نو ځینې خلک نه سم شمارلی چې جنګ یا څنګه کوي.
صحیح، ډېره مننه چې نظر مو څرګند کړو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، ازادي راډیو د میکروفون ستاسو.
بفرمایید. سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه میکروفون شما.
سلامونه نیکی هلی دی ما قبولی که سروان صاحب نهین شاید دی پکتیا ولایت دی شاید کرم دی ولسوالی نه معصوم تو تاخیل خبری کنم.
میره بانی که ویسی
خوش آمدین آقای تو تاخیل.
صلح خو الله پی رضا که دی پر صلح باندی مگا ولس وینو که غرد دی مگا ولس وینو که لم بیگی که دی خاطر دم دی مگا ورور دا که طالب دم دی مگا ورور دا که اسکر دم دی مگا ورور دا ولی باید مرزی خود عالمان دی شورا دا غکم بیانی که قلقه دا
دا باید هغو اشخاصو افرادو ته چې دوی په حکومت کې دي رتبه مامورین دي لکه د قمندان دي امنی دي کندهار چې هغوی ورځې یو کوم بیان ورکړی دی چې طالبان د جنګ په میدان کې تاسو په حلاقت ورسوئ لکه د لوی دریسي چې دا بیان ورکړی ده دغو اشخاصو افرادو ته دې وویلی شي چې تاسو دې غرض نه ډکو بیانونه لاس واخلئ په افغانستان کې به سلح راشي ورور ورور ووایي لکه کرزي صاحب حکومت کې چې ورور اوسېلي دی تاسو ورور اوسېږئ هر کو عمل شریک دی ومن الله توفیق
مننه چې نظر مو څرګند
کړ تشکر زنده باشین خوب شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه مایکروفون شما است
وعلیکم السلام اوریه
بله مشنایم بفرمایید
اوریه
بله سه باورو خبری وکید
اوریه
ام داورو دې فکر کوم چې مخکې خبرونه کې مم داسي اوریه اوریه ویل تر پای پوری خو هیڅ وخت خبری و نه کړی
شاید خودش صدای ما رو نمیشنوه اما که هرچی میگیم فکر میکنه که ما جواب نمیدیم به هر حال شنونده دیگه روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایید برنامه میکروفون شما هست بفرمایید سلام علیکم
مهربانی
بله سلام علیکم خوب هستی جان جورم
زنده باشین تشکر شما چه حال داری؟
شکر عبدالستار آخوندزاده هستم از رسولی بالا مرغا به تماشیدم
زنده باشین آقای آخوندزاده بفرمایید
باسم نیتم استودیم
بله بله وصل هستین به استودیو در برنامه زنده وصل هستین همه شنونده ها میشنون صدای شما را بفرمایید برنامه میکروفون شما هست نظرتان را در رابطه با پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان بگوید
خود من نظر میگید راجعه بوربان که بوربان اگر صورت بگیره خوب خوب است بزیم مای مبارک رمضان آدم کشی خوب کار درست نیست به هیچ وقت درست نیست اگر مای مبارک رمضان بشه خدیشی بتر اما فکر نکنیم که کار صورت بگیره چرا که چیز از این علماء رو کسا قبول نمی کنم پیشنهاد از این علماء رو قبول نمی کنم بخاطر میگه که این علماء علمای ماشخور است باز افغانستان که هست در گروپ بیس گروپ یک گروپ نیه که مثلا اوربان کنه که بگه شما اوربان کنه دیگه چیز نکنه در گروپ بیس گروپ هر کس به سر خود کار میکنه امریکایی ها به سر خود عملیات میکنه طالب ها به سر خود میکنه داعش به سر خود میکنه سیاری اوربان نکبول میکنه
تشکر از نظر شما زنده باشم تشکر از تماستان
اگر بشه خوب اگر بچه خو اگر بدیم مای مبارک رمضان بچه خو داری هم میشه اما فکر نکنم که کسی که بود
تشکر
سلام تو سیدوی وی که چرت پروژه که وربند بوشین و دائمی هم کرشی البته شاید زیر خلق هم دیتا هم میله ولری که چرت پروژه که وربند بوشین ممکن دوام پیدا که دائمی وربند بانی بلل شی لکه سنگه چی دی سولی خبرو تا یشمر خلق دی ابتدائی خبرو تا خوشبینی شی وی چی ممکن دا ابتدائی خبری پا رسمی خبرو بدل شی و رسمی خبری هم بالاخره پا دی جنگ پا ختمی دی او دی سولی پراتو سبب سی
بله با تشکر که شنونده برنامه میکروفون شما هستین حالا شنونده دیگه روی خط داریم سلام علیکم بفرمایید
سمی سلطانی از ولایت لوگر میباشم
خوش آمدین آقای سلطانی بفرمایید چی حال احوال
ما به شورای علمای سرتاسری افغانستان پیشنهاد می نمایم من حیث فرزند در این کشور علمای محترم لطفاً پیشنهادتان را بر بریتانیا و امریکا و شیخای عرب و نظامهای پاکستان بنمایید جنگ از طرف بریتانیا امریکا و شیخای عرب و نظامهای پاکستان سر ما و مردم و کشور ما تحمیل گردیده اگر واقعا عالم مصری و یا افغان است یا که غیرت افغانی داری پیشنهادت به بریتانیا و امریکا بنما اگر فهمیده باش اگر عالم واقعا عالم هستی تو علم دیگر چیزی گفتنی ندارم و سلام
تشکر به حد کافی گفتین دیگه من این فهم چی باقی مانده تشکر از تماس شما زنده باشین
بل عبردون که لروزان معرفی که آزادی رادیو ده
سلام علیکم سلام
حسین و علیکم السلام مهربانی
بلحق اکیر دو طرف تماس کی مدر لغمان و در شنگ رسالی سلام میم کنی سخا
مهربانی کن
در علماء در پیشنهاد چی رسول مبارک یاد روجی کی دوربان مبارک کرد دا واکن و معقول پیشنهاد جا خوزمال افغانستان در طول سراسری علماء سخا در غفتنا در چی دوی رسول مبارک واقعی صلح چې دوی کوشش وکړي یعنی ټول افغانستان کې چې څه علما دي دوی منسجم شي په واقعي توګه یو اقدام وکړي. دغه تش په خولې خبرې معنی چې علما واقعا ښه خبره خبر چې دغه علما د دواړو تر مابین هر څه رول لوبولی شي خو تر اوسه پورې کوم رول چې دوی ته لازم یعنی دی لوبولی روجه کې باید وګرنامنده کې هغې نه مخکې طالبینو کښې هم دوی نفوظ لري په دولت کښې هم لري. دغې ته لازمه ده چې دوی پوهېږي چې په قطر کښې څومره مصرفونه مخالفین کوي یا دولت یې کار کسان دي کښې غیر مستقیم خبرې کېږي. دواړه افغانان دي مستقیمه دواړه په خبرو کښې کښېني دغه علما په کښې په مستقیم ډول رول لوبوي هم طالبانو ته کښېنه لوبوي هم دغه دولت ته چې نور په افغانستان کښې دایم دپاره یو سلحه تامینه شي دغه روجه په برکت سره یعنی اوربان دوشی دینی ساندغه دا اوربان ادامه پیدا کی دا افغانستان خبر آینده کی پرسل و کسوان تیر کی زمان دا غختنه.
تشکر تشکر از تماستان. شنونده دیگری خط داریم. سلام علیکم، برنامه مایکروفون شما هست، بفرماین.
مهربانی کوی سب دوی تلفن قطع شو. خیر، بل اوریدون که حمله رو زان معرفی که آزادی رادیو دا میکروفون ستاسو.
بفرمایید، برنامه مایکروفون شما هست از رادیو آزادی. و علیکم السلام.
سردار ولی خپلواک کما د هلمند ولایت نه میاری سینه وره ده. علماء و نظر ته احترام لرم زه خپل او علماء چې دا خبره کوي زه ګوره حکومت او طالبان خو جګړه ډېره ښه خوند په دغه روژه کښې په دې خاطر کوي چې دواړې غاړې علما ورته وایي چې تاسو ته روژه خوړل روا ده. زه د علماو دې نظر سره موافق نه یم چې دوی دواړو غاړو ته وایي چې تاسو روژه کښې که جنګ پېښ درته او د طالبانو خوا هم ورته وایي د حکومت خوا هم ورته وایي چې تاسو خپل روژې خوري نو دا به څه راکړه خو دا د ملکیانو لپاره تاوان دی نو د حکومت لپاره دغه د حکومت او طالبانو لپاره دا جګړه ګټه ده ولې روژه ده ګرمي ده زور غواړي جنګ یې بانه دي د روژې لپاره نو روژه به دا خوري.
تشکر، بسیار تحلیل جالب.
روژه ته چل جور کرده ده.
تشکر از تلفنتان. خب یک بار دیگه موضوع مورد بحث را اعلان میکنیم در برنامه میکروفون شما که همین الان از رادیو آزادی جریان داره. در رابطه به پیشنهاد شورای سراسری علمای افغانستان صحبت میکنیم که گفته در ماه مبارک رمضان آتش بس برقرار شود در افغانستان و این شورا از طرفهای درگیر خواسته که در جریان ماه رمضان از خونریزی و خشونت بپرهیزند. چشم برای تلفن هایتان هستیم. تا لحظات بعد شماره تلفن را دوباره تکرار خواهیم کرد. حالا شنونده روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، خوش آمدید به برنامه.
تشکر میکنم. صدیقی سامانی از لوگر صحبت میکنم.
خوش آمدید آقای صدیقی، بفرمایید.
تشکر میکنم. زمانی که شورای علما سرتاسری علمای افغانستان پیشنهاد آتش بس با گروه مخالفین مسلح کردن، من فکر میکنم مخالفین مسلح دولت به مانند سال 2004 و 2005 و تا 2007 اینها رهبری یک پارچه رهبری یک دست ندارن. من تا جایی که خودم در عمل در میدان دیدم میدان عملیاتی و اجراتی به معمولا اینها خودشان منابع متعدد و عدیده مالی و نظامی و تجهیزاتی دارند، یعنی از یک منبع اینها تجهیز تمویل نمیشه و اینها افرادی هستند که گروه های در امروز دولت لوگر ما چندین گروه نمیشستند داعش هست طالب هست امروز طالب در مناطق داداخیل بابوس کاملا شکست خورده داعش گرفته گروه های دیگه توریستی که نقاب‌پوش هستند معمولا امروز یک گروه نیست که اگر ما اکتفا بکنیم اگر یک گروه یک رهبر بپذیره خوب ما بگیم از برقرار میشد. من برای گونه نمونه و تجربه من میخواییم بگم برای گونه یک نوع تجربه اینا یک بار بخواین از رهبر طالبان بگیم اگر شما واقعا قدرت دارین، اگر شما واقعا امروز قدرت و قوت سال 2005-2006 دارین رهبریتان یک دست است به خاطر تجربه و آزمون یک بار شما در یک از ولسوالی ها یا در سنگین یا در داداخل بابوس یا در ولسوالی از لوگر که با بالاچنار پاکستان هم از یک بار شما آتش بزنید بکنید واقعا شما قدرت دارین، شما یک دست یک پاچه هستین، شما واقعا نفوذ دارین. من فکر میکنم روز گروه های روسی آدم کشی طالب و داعش و امثال هم که اینا تکفیری ها هستند اینا به هیچ وجه یک دست نیست و این سخن هایی که پیشنهاد که طرف شورای علما سرتاسری علمای افغانستان شده به هیچ وجه قابل انجام و اجراءات عملیات نیست. به این خاطر که اونها یک دست نیست که برای واحد ندارن یک پارچه نیستن. امروز گروه های روسی هم قدر متعدد پیچیده و استخباراتی و معلوم شده که اصلا واقعا انسان گیج و سردرگم میشه که اصلا واقعا در اینا چی باید چی کاری کردن چی کاری انجام داد.
تشکر از تماستان، تشکر از نظرتان. خب شنونده دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، فرماین، برنامه مایکروفون شما است.
مهربانی.
و علیکم السلام، مرباری ما دم افکار شنار که سر نیواد.
مهربانی کوسه.
موضوع
اول واوری بیا تلفن وکی بیا موضوع ستاسو په خاطر بیا اعلان کو هغه داده چې د افغانستان د علماو سرتاسری شورا غوښتنه کړې ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې دي اوربند وشي. همې له حکومت دا غوښتنه کړې ده او همې د حکومت له وسلوالو مخالفانو څخه. ستاسو په نظر څومره عملي ده او د دې وړاندیز په اړه څه نظر لري؟ خیر بل اوریدونکي ته به نوبت ورکړو. ازادي راډیو ده، میکروفون ستاسو.
سلام
علیکم. وعلیکم السلام، بفرمایئ.
سلام صاحب، تاسو د بل قدرمن همکار سلامونه وایم. داور خبر کوم د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ.
مهرباني کوئ دلاور صاحب.
سروان صاحب، لمړی خبره درته وایم چې موږ افغانان په دومره بخت نه لرو چې اوربند اعلان شي. که موږ دومره بخت لرو نو ان شاء الله چې اوربند اعلان شي. او بل دغه د علما شورا څخه زه دا بې طرفه پاتې شم، امکان نه وي چې دا اوربند اعلان شي. او که داسې بې طرفه نه وي او د یو طرف پخوا ډبره اچوي، امکان نه لري چې اوربند اعلان شي. دا زما نظر.
بله، شکر. نه
طرف یې څه کوي، غوښتنې څنګه ده؟ طرفدارانه ده که بې طرفانه ده؟ دا به شاید مهمه وي. خیر مرزبان صاحب، ډېر وخت هم نه لرو، خبرونو ته کم وخت لرو. او خیر تو اوریدونکي لا بیا هم
بله، فقط یک بار دیگه هم شماره تلفن رو به شنونده ها میگم که فراموش نکنن، یادداشت بکنن. برنامه تا ساعت، البته بیشتر از نیم ساعت دیگر هم ادامه خواهد یافت، یعنی نیم ساعت و 7 دقیقه دیگه بعد از سرویس خبری. اما حالا یک بار دیگه شماره تلفن رو میگم: 0799-203-540 و 0800-822-755. چشم برای تلفن هایتان هستیم. حالا شنونده روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام.
شما خوب هستید؟
سلام
علیکم.
زنده باشین، تشکر. طرف شما هم خیریتی ان شاء الله.
از ولایت تخار و نصفیش.
خوش آمدید، بفرمایید.
زنده باشین. من فکر میکنم این موضوعی که شورای علمای افغانستان مطرح کردن، فکر میکنم که اون موضوع خوب است. چرا که آره، ما باید پیشنهاد بدیم موافق باید قسمت پیشنهاد بدیم موافق نزم باید که این عباد گروه طالبان که هست فاقیت شد عباد خواهی داره. فکر نکنم که این آقای خواستا پذرفته شد، باید خواستا رو یا پاکستان و از کشورهای همسایه میکرد، به نظر ما بهتر بود. یک مثلا مثلا دومی که آقای مرزبان، ما شما یک دلع داریم و گره مایی هست که شما توجه به ولسوالی اشکمیش ولایت تخار فکر میکنم کم میدارین، کم دارین. نامیه در ولسوالی اشکمیش ولایت تخار با همیز رسیده که اونا نامیه با همیز رسیده که متاسفانه گزارش دارن فلیشه که قسمی که این سبایی شما شاهد شدید که ولسوال تبیه ولسوالی اشکمیش ولایت تخار همراه سیتون از همراهان شد شهید شدن. تا حال ما منتظر گزارش هستی بریم، متاسفانه گزارش داده نشد. ما یک قسمت خفه هستیم از شما، چرا که خبرنگار دولت تخار شما نداریم.
گلیتان سر چشم، گلیتان سر چشم. خبرنگار ما در ولایت کندوز، ولایت تخار را هم پوشش میده، حتما باش تماس میگیریم تا در این مورد خبر تازه را ازشان بگیریم. و یک کمک دیگه که شما میتونید با ما بکنید در برنامه های ما این است که شما خودتان خبرهای محلتان را به ما زنگ بزنین و ما را خبر بکنین از وضعیت در مناطقتان. به شماره 818 میتونین اس ام اس بفرستین، اما متاسفانه همین الان شماره اس ام اس سیستم اس ام اس ما مشکل پیدا کرده، ولی دیگر روزا میتونین اس ام اس بفرستین و یا هم به تلفن پیامگیر رادیو آزادی زنگ بزنین، پیامتان را ثبت بکنین، ما از خبرهای مناطقتان خبر میشیم. شماره تلفن پیامگیری ما هست 0700-84-620. چشم برای پیامهایتان هستیم. هر رویدادی که در مناطقتان رخ میده به این شماره تماس بگیرین و پیامتان را ثبت بکنین، به ما میرسه و ما هم از وضعیت آگاه میشیم تا دیگه شنونده های رادیو آزادی را هم خبر بسازیم.
بل اوریدون که لروز زن معرفی که آزادی رادیو ده. مهربانی کوسه.
جوڑے بخیر،
سلامت ہو سے، مہربانی.
میں اپنے سولہ نمبر میں سے لے لیا ہوں، سر پتہ میں
مہربانی کوئی سے
انا دولہ کسرا ہستان ہے کہ اور بن نیو کی سبان سے اور ان وجہ مبارک میں سے خلق مسلمانان پیدا دی صحیح
مننه. یوازې له حکومت غوښتنه لري کې دی حکومت له مخالفانو هم دا غوښتنه لري؟
دوار لور
څخه غوښتنه صحیح ډیر مننه چې ټلیفون مو وکړ بل اوریدون کله روزان معرفي کې ازادي رادیو د میکروفون ستاسو
محلفتان چی هست؟ در چی کردن؟ شما اصلا از کجا زنگ زدین؟ ببخشین صدایتون اول قطع شد. از کجا زنگ زدین و شکایتتان دقیقاً از مقامات دولتی کدام محل است؟ خب تلفنشان قطع شد و فکر میکنم که مشکل تکنیکی پیدا کرد. دوباره زنگ بزنین اطمان.
بله او بیا پا موضوع خبری وکی دی اوربان پا ارتباط نامنویو پا دی موضوعاتو بندی البته بحث نکو بله اردون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو
مرغلی نکندار از خبری کن محترم سلام محترم
سلامت و سی خوشحال و سی مهربانی
جور و سی موضوع خورا دقیقت سولی موضوع در سرمان در علمان شورت یه لنگ سی
بله بله سی مهربانی
سول خو که دایش سو سر کسی کار در مختب در مختب در واقعی خو سر طول سر کار اما خبر بزاری که دوست حکومت هم جیسا ممکن که دایش در بچه پلاس که حکومت پلوی او کدرانور و مخالفین پلوی اغا هم که دایش جلال در بچه پلاس که خودی دوار در خبری اختیارات من در خبری اختیار نلجده دیدی سولی دام مرگی و خیلی که در سول را اولی ما بزر زکا افغانان تاسی نن پا موگوری پا اطرافو که شهرون همون حسابی اطرافو که چی نظر و که ایتاروان تا بل کم حالت تیز افغانستان کمون انسانان که اینو چی دی بل کم حالت تی کدار بکیانو خواهی کدار نورو خواهی افغانان نن سیف عذاب دی بیخی ببل حالت میری
بله سیف
اونو که تاسی خوب پار نا فکر مندو که آنی چه تلس کال جگره و که کشن کال جگره و که
تشکر زنده باشین
بیرم تشکر
زنده باشین لطفا اندک کوتاه دیگه شنونده ها که وقت خیلی کم از شنونده های دیگه که روی خط میمانن هم نوبت برسه سلام علیکم بفرمایین برنامه زیر برنامه میکروفون شما هست
سید نوید هاشمی هستم یکی از مشاورای ولایت غزنی
خوش آمدین هاشمی صاحب خیلی زود و کوتاه لطفا بگوین که وقت خبرها رسیده
ما میگفتم شورای علما را تایید میکنم و لبک میگم به اونا نظر طالبا یا امارت اسلامی افغانستان در این باره بود که در سالهای پیش 2004 2005 2008 2009 تقریبا در ماه رمضان چاپهایی که در خانه های مردم افتیده تلفاتی که مردمی ملکی دیده از چاپهای امریکایی ها اونا در طوری در شدت رسیدن که نمیخوان آتش